د 2024 کال د اکتوبر 4 مانیټه ده د دیش ته خو خبرونه ته خرغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه این هفته روی ششمین نشست فرمت مسکو و همچنان محدودیت های روزافزون بر رسانه ها در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت میکنیم اما نخست چند خبر
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د جمعې په ورځ د اکتوبر په 4مه پر لویدیز غږ وکړ چې د طالبانو پر حکومت بندیزونه لرې کړي او د افغانستان په بیا رغونه کې مسؤلیت واخلي. لاوروف چې د ماسکو فارمټ د غونډې په پیل کې خبرې کولې دا ونه ویل چې آیا ماسکو به طالبان د تروریستي سازمانونو له خپل تور لیست څخه وباسي کنه. روسی چارواکو ویلی د مسکو فارمټ په غونډه کې د چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او پاکستان جګپوړو چارواکو او استازو ګډون کوي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت ویاندی ماریا زاخروفا ویل چې لاوروف به د تړلو دروازو تر شا د غونډې مشري وکړي او د خبرو اصلي تمرکز به د افغانستان د ملي مصالحې د بهیر پرمختګ وي.
موږ له لویدیځو هیوادونو په کلکه غواړو چې د افغانستان له جګړې وروسته د بیا رغونې مسؤلیت پر غاړه واخلي، بندیزونه لیرې کړي او د کابل کنګل شوي شتمنۍ بیرته ورکړي. موږ په دې ټینګار کوو چې د هر ډول پلمې لاندې په افغانستان کې د درېمګړو هیوادونو پوځي بنسټونه او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې د نویو پوځي تاسیساتو جوړول د منلو نه دي.
همزمان با برگزاری نشست فرمت مسکو درباره افغانستان، کرندکر شارد فیرشت سفارت امریکا برای افغانستان که این سفارت فعالیت های خود را در حال حاضر از قطر پیش میبرد گفته است که ایالات متحده در این نشست اشتراک نمی کند. دکر روز پنجشنبه 3 اکتبر نشست فرمت مسکو را یک نشست منطقه ای عنوان کرده و در یک نشست مجازی با خبرنگاران گفته است که امریکا هیچگاهی در این نشست اشتراک نکرده است.
این برای ایالات متحده امریکا ضروری نیست که در تمام این نشست‌ها اشتراک کند. بنابراین ما به هر نتیجه نشست آینده فرمت مسکو، این نشست روز جمعه، نظر به علاقه‌ای که می‌تواند از سوی ایالات متحده ارائه شود نگاه می‌کنیم، اما ما در آن اشتراک نخواهیم کرد.
زاکر جلالی رئیس اداره سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان ششمین نشست فرمت مسکو را یک میکانیزم مؤثر خوانده و گفته است که این نشست به عنوان یک ابتکار منطقی برای حل مسئله افغانستان تلقی می شود.
اسرائیل د جمعې په ورځ پر لبنان خپل بریدون ته دوام ورکړ او پر بیروت هوایی بریدونه وکړل. دا بریدونه د بیروت ښار په لویدیځ څرنه کې د شپې له بریدونو وروسته ترسره شوي دي. اسرائیلو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د لبنان لویدیځ هغه سیمې چې د ملګرو ملتونو لخوا د حایل سیمو په توګه اعلان شوي تخلیه کړي. د لبنان دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې د اسرائیلو په هوایي برید کې هغه لویه لار چې لبنان او سوریه سره نښلوله پرې کړې ده. بل لورته د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت وایي د غزې په ترانګ کې د کډوالو په یو کم د اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. ایران د سه شنبې په ورځ د اسرائیل په لور تر 180 ډېر توغندي وویشتل. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له اسرائیلو سره په دې تړاو خبرې کوي چې ښایي له تهران څخه د غچ اخیستو په نیت د ایران د تیرو پر تاسیساتو بریدونه وکړي.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران در یک سخنرانی نادر روز جمعه در حالی که از حملات میزایلی کشورش بر اسرائیل دفاع کرد این حملات را مشروع خوانده و وعده سپرد که متحدان او در منطقه به مبارزه با اسرائیل ادامه خواهند داد. یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل پس از حمله ایران هشدار داده گفته است که آنهایی که بر اسرائیل حمله می کنند هزینه سنگینی خواهند پرداخت. ایران گفته است که در صورت ضد حمله اسرائیل واکنش خود را افزایش خواهد داد. لبنان امروز گفت که حمله روز جمعه اسرائیل جاده اصلی بین المللی به سوریه را قطع کرده است. پیش از آن اسرائیل گفت که حزب الله در حال انتقال سلاح از طریق گذرگاه اصلی مرزی این کشور کوچک مدیترانه است.
د د مسکو فرمات پر غونډې د بحث لپاره سره په خبرونه کې په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز ملما دي.
آقای جانباز خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و به فیضی صاحب و همه کسایی که ما رو می‌بینید.
و علیکم سلام. جالب است د مسکو فرمات شپږمی مشورتي غونډه تاسو په کوم سرګه ګوري او دا غونډه څومره او د چا لپاره مهمه ده؟
یو غونډه ده خو په ټولیزه توګه زیاده یو پروتوکولي تر دې ډېر یو نمایشي غونډه په نظر ګورم. خو په بټن کې البته چې ځینې خبرې رامنځته شوي دي، هغه په دې معنی چې دغه غونډې په ورشل کې د روسیې د فدراسیون د استخباراتو لوی رئیس الکساندر بورتنکو یوه اعلامیه خپره کړه. هغه وویل چې هغه کومې هڅې چې موږ په پاره شولې وې چې د طالبانو ډله د روسیې د فدراسیون د تروریستي نوملار څخه وباسو، دغه هغه آخرني مرحلې ته رسېدلې ده او اوس پرې حکومتي پارتي او داسې پارتي کېږي چې دا کار به نږدې راتلونکي کې وشي. له بلې خوا همدې کس دې ته هم اشاره وکړه چې طالبان په افغانستان کې د نظم ثبات ونیسي دي، او دا یې هم وویل چې یو دا هم ډېره مهمه خبره ده چې د دغې لوی هېواد یو مقتدر مسؤول دا خبرې کوي، او هغه دا چې طالبان دوی سره د طالبانو استخباراتي ادارې د منطقې هېوادو سره د روسیې سره په ځانګړې توګه کولی شي د تروریزم سره په جنګو مبارزه کې متحل شي. او همدغه شان د غربي هېوادو ته هم یو چیلنج اوسه چې ګواکې هغوی د داعش ملاتړ کوي، او هغوی هغه منابع دي چې د داعش د پرتاب وجه ګرځي په افغانستان.
بله. خب آقای جان، باز در همین حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این نشست از غرب خواسته است تا محدودیت های وضع شده بر حکومت طالبان را رفع کنه. آیا فکر میکنین که غرب این خواسته وزیر خارجه روسیه را بپذیره، و دوم این که چگونه این محدودیت ها امکان داره که رفع شوه؟
خب به نظر ما
این
خواسته وزیر خارجه روسیه و محدودیت ها را از غرب میخواین اول خودشان اقدام بکنن، چرا خودشان اجراءات ندارن. مثلا که در بسیاری از کشورها همزمان طالبا رئیس گروه تروریستی به رسمیت شناخته شده و خود فدراسیون روسیه، چرا یا خودشان حاضر نمیشن که گروه را به رسمیت بشناسن؟ وقتی که امروز انتخابات به او طرف میگیرن، خودشان هم باید یک سوال بکنن. به نظر من بیشتر لفاظی سیاسی است تا اقدامات عملی. فرماتی که فعلا خاتمه یافته مسکو، هدفش قسمی که در مقدمه هم که شما عرض کردم بیشتر پروتوکولی سانه منطقه یک مجلس بیروکراتی که باید داشت، البته که دفتن خود بعضی مسائل میتونه داشته باشد. تا حد زیاد این فرمات فرمایت پروتوکولی نمایشی است که در ترتیب روسیه و متحدین نزدیکش میخواهند این ثابت بسازن و نشان بدن که هنوز هم در افغانستان نفوذ دارن، چون طالب آل در این موقعیت قرار گرفته که از این میتونه سوء استفاده بکنه و بنا خود در ترتیب این بازی را پیش ببره. این بازی به این معنی که چون غرب و شرق آل در تقابل بسیار کلان به شرق اروپا و مصرون به اوکراین کنه داره و دستشان نمیرسه به تمام مانا و مسائلی که در داخل افغانستان و افراد افغانستان است، طالب هم به این طور فرماتا دعوت میشه تا به ترتیب عزیب و زد رقیبا دو طرف هم خودش بازی بکنه و هم امیر رقیبا از اون استفاده بکنه. قسمه که شما خود پر بیشتر نقل قول کدین از کار امریکار که گفت ما نمیفهمدی فرماتا هیچ وقت اشتراک نکدیم، نمیفهم که چرا ایتر گفتن، چون ما خودم در تمام فرماتا حضور داشتم در ترکیب حیات افغانی همیشه بودیم. در تا وقتی که حکومت سکوت بود ما همیشه میدیدم که نماینده های ایالات متحده آمریکا البته در سطح پایین دیپلمات های سفارت شد در تمام فرماتا حضور داشتن. باز اگر بیاد شما باشد یک فرمات دیگه اینجا است که چهارچوب فرمات مسکو ترویکا و ترویکا پلاس که در اوج ایالات متحده آمریکا همیشه اشتراک هست که تریزاد میامد، کنگرس میامد و در سایر فرمات ها اجلاس دیپلمات های پایین ورتی سفارت آمریکا در مسکو حضور میداشت. من خودم هم رسم با هم صحبت کردم. بر ترتیب فرمات طبعا که یک وضعیت قاهر نوا ایجاب میکنند چون قامات فدراسیون روسیه اتر پوزیشن میکنند که در یک دیالوگ فعال با طالبان هستند و ضمناً یک دیالوگ پرگماتیک با طالبان برای انداختن. طبیعتاً که نزدیکی های صورت میگیره، البته که کل چیزها در این فرمات گفته نمیشه، گفه‌ای هست که پشت پرده هم باید طالبا احتمالا سوگون شده باشه که خود فرمات هم
همدغه نیک دیوالش تاسو ورته اشاره و کود طالبان در بحرین چهار وزیر خوب همده گوانده که وست ورته بله نوار کرشه بیده در طالب استاز و گرون به دیوانده که چنگ عرضه وی؟
خب در طالب و استاز فراغ اغیده کن دولتی پروتوکول نگه ورک شده حقا بیرق شده تکا بورد کوی در افغانستان در ملی بیرق برزای اغیده هم کن زینه دیوار کشده و پا در فرمات دست یو آغا لری یو دانگرچه لری فقال فیزیش که حقا هیوادونه در روسیه که مشروعی چون فرمات در روسیه که افتفار رو شده اما دستی پرکی برنی پلی لی چه الت طالب نداره لپاره د دې چې طالب خو اول خو مسئولیت نه لري داخل افغانستان کې او دې هېوادونو په رسمیت نه دی پېژندلی نو د دوی ګډون خو مخکې هم که د سل کې د دغې ناستې هم اعلان شو چې ملا متقي ځان ته د وزیر فاضل طالبانو وایي هغه میلمه دی په دې فرمات کې نه یو ګډون تول فقط یو میلمه دی هغه چې پروتوکول نه دی ورکړل شوی فقط هغه یو اورېدونکی دی البته پنجشنبه ویلي موسیږي د ملابروف سره تبادل د نظر به کړی موسیږي اما دولتي پروتوکول دوی رسمیت هلته نه لري.
خب آقای جان، باز قسم که شما هم صحبت کردین از نزدیکی یا در کل اشتراک اینا به حیث مهمان در این نشست، فکر میکنین که احتمال بر رسمیت شناسی حکومت طالبان توسط کشورهای منطقه به ویژه روسیه امکان پذیر است در آینده نزدیک یا خیر؟
فرپنزان در آینده دورنمای نزدیک ما این چیز را محتمل نمیدانم. فقط یک هفته پیش یکی از مسئولین وزارت خارجه فدراسیون روسیه به نام اندری رودنتا وزیر معاون وزیر خارجه است، او اعلان کرد که در جرنمای نزدیک برای نشناختن گروه طالبان به حیث حکومت در پالیسی فدراسیون روسیه مطرح نیست و چنین چیزی دیده نمیشه. امکان داره که متدرجن در آینده نزدیک یا از لیست سازمان های تروریستی به ترتیب دور ساخته شوند، لیکن این کارم دو صورت نمیگیره، شاید همچنان ما رو دور بگیره. مسئله برای نشناختن مسئله بسیار پیچیده است. هیچ کس حاضر نیست که مسئولیت سیاسی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت معنوی، مسئولیت اخلاقی گروهی که در داخل خود افغانستان برای ما شما مسئولیت نداره یا چطوری مسئولیت سیاسی و اخلاقی رو بگیرن.
جناب
امکان داره که در جمله بگم امکان داره که یک جمعی از کشورها یک جای شوند، میتونه کشورهای غربی باشه احتمالا، میتونه نیک کشورهای منطقه باشه، لیکن به تنهایی هیچ کشور حاضر نیست که این گروه رو برسه.
دغه هیوادونو در روسیه په شمول د طالبانو ترمنز اړیکه خیر پچی باندې ولاړې دي
په عملیاتو باندې. دا هیوادونه خپلې ګټې لري، خپلې منافع لري او خپل منافع ته په کتو به سره بتامل دي. ځینې هیوادونه دلته اقتصادي پروژې لري لکه د منځنۍ آسیا، ځینې هیوادونه دلته امنیتي، استخباراتي، نظامی منافع لري. هغوی غواړي چې د افغانستان د استقامت څخه دوی ته هیڅ نوه تهدید مخ نه اوسېږي، مواجه نه اوسېږي. نو په دې ترتیب دوی غواړي چې دا حلقه، دغه ډله په خپل اجندا کې، د منطقې په اجندا کې، د منطقې په نورو مدیریت کې وساتي. او تصادفي هم نه ده چې په اعلامیه کې د اوسني فرمات دا هم راغلی ده چې د منطقې هیوادونه به ټول خپل کوششونه کوي چې افغانستان د منطقې په اجندا کې، د منطقې په ساختارو کې لا نور هم داخل.
جنرال صاحب، د سیمې هیوادونه او د روسیه د افغانستان د اوس کومه ویره لري د وضعیت په اړه که ویر لري نو بیا څنګه دی کولی شي چې د مختلفو لیستونو چې دی پکې شامل دي د هغې نه وباسي؟
دغه دوامخه یا دو بودی کسر خو روان دی. په هر ترتیب دوی موخه دا ده هدف دا دی چې دغه ډله اوس په افغانستان کې حاکمه ده، بله کومه ډله دوی نه ویني په افغانستان کې چې هغه بالقوا او بالتیل فعالیت نشي کولی. نو په دې ترتیب دوی غواړي چې طالبان من حیث د هغه کسانو چې عملا د دوی په قول حاکمیت په لاس کې لري دوی سره متحد درجن کار وکړي، دوی کې نفوذ ولري او د دوی سره په تدریج سره دغه سلام نشي چې تر څو دوی تغییر وکړي او د منطقتید اجنډا څخه د دوی د رقیبانو برخه ونه لمسه.
په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جانباصب ډیر زیاتمنه چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ او خپل نظر مو وړاندې کړ.
یک جان سپاس از وختستان
پخیل. یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تګدی موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام پر شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ماهیروي.
خبرنگاران افغان از صدها مورد بدرفتاری سوی مسئولان حکومت طالبان به شمول شکنجه و بازداشت اجباری گزارش دادند و نیز از افزایش سانسور در رسانه‌ها با برگشت طالبان شاکی‌اند. البته در این مورد ما برای بررسی بیشتر و محدودیت‌های بیشتر در افغانستان دو مهمان را در برنامه داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم. آقای خوشحال آصفی خبرنگار و خانم سهیلا عرفانی معاون سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان که هر دو مهمان را خوش آمدید میگیم.
در ازت مننه تاسو دوار و قدرمن و ملمانو تخرق راست وایم.
تشکر، سلام به شما.
بله خوش آمدین. سوال اول متوجه خانم عرفانی میشه، ادامه افزایش محدودیت ها بر رسانه ها در حاکمیت طالبان را چگونه بررسی میکنین شما؟
خب متاسفانه که ما میبینیم که هر روز طالبان محدودیت های بیشتری را وضع میکنن بر خانم ها و بر خبرنگاران و بر رسانه ها. در تازه ترین محدودیتی که اینها در تاریخ 31 سنبله منتشر کردن، نشر برنامه های زنده را ممنوع کردن و همچنین نقد برنامه هایی که در واقع برنامه هایی که نقد میکنه پالیسی ها و قوانین این گروه، اینا را هم ممنوع کردن و برای رسانه ها دستور دادن که از مهمان های تایید نشده استفاده نکنن یا مهمان های را فقط دعوت بکنن که مورد تایید این گروه هستن. همچنین ما متاسفانه خبرهای میشنویم از دستگیری و زندانی کردن خبرنگاران و محدودیت هایی که روز به روز بیشتر بر زنان خبرنگار وضع میشه. زنان خبرنگار مجبور به ترک شغل میشن، مجبور به ترک کشور شدن و همچنین بسیار زیر فشار محدودیت ها دارن کار میکنن و حتی در اولین محدودیت هایی که طالبان وضع کردن اونها رو مجبور به پوشش ماسک کردن و بدون ماسک اونا نمیتونن در برنامه های تلویزیونی و در کل در اجتماع حضور پیدا بکنن و این روز به روز میبینیم که متاسفانه باعث سرکوب آزادی بیان، سرکوب رسانه های آزاد و به حاشیه کشاندن رسانه ها میشه و دسترسی به اطلاعات که حق مسلم هر شهروند هست محدود میسازید.
ډیر مننه آصفی صاحب، تاسو هم په دننه افغانستان کې له خپلو همکارانو او ژورنالستانو سره په اړیکه کې یاستئ، په اوس وخت کې د هغوی ستونزې څه دي او له څه کړیږي؟
ډیر مننه فیضی صاحب، سلامونه تاسو ته او ستاسو همکار اغلی پیمانی او ستاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو په خپل پوښتنه کې یادونه وکړه، بلی اوس مهال زمونږ اکثر همکاران او اکسان چې تر اوسه پورې نفس وباسي په افغانستان کې فعال دي او په دې برخه کې کار کوي، له بیلابیلو ستونزو او مشکلات سره دوی لاس او ګریوان دي. لومړی ستونزه اقتصادي ستونزه ده چې متاسفانه په تیرو دریو کلونو کې مونږ ولیدل چې زیاتره رسنۍ که رادیوګانې وي که تلویزیونونه وي، هغوی خپل فعالیتونه ودرول او لویه وجه او دلیل همدا اقتصادي ستونزه ده. بل مسئله خود سانسوری شتون لري. خود سانسوری گرچه په جمهوریت کې هم شتون درلود، ولی په درې کلونو کې خود سانسوری زیاته شوې ده او فشار زیات شوی دی پر رسنیو باندې او پر خبریالانو باندې، زموږ په همکارانو باندې چې څه خبره کیږي، کاغه ریپورټونه چې لیکل کیږي یا خبریږي. تاسو ولیدل چې واولی مخکې هم بل محدودیت ولګول شو چې ژوندۍ سیاسي خبرونې په راډیوګانو او تلویزیونونو کې بندې شوې، او فاصله دې به دا خبرونې ثبتیږي، کنټرول کیږي به او فلټر کیږي به او بیا به خپرېدو ته چمتو کیږي. بله مسله د تهدید مسله ده، د فشار مسله ده، د شکنجې مسله ده. په تېرو درېو کلونو کې موږ ولیدل چې زموږ اکثر همکاران تهدید شول، زموږ اکثر همکاران زندان ته واچول شول او دوی باندې فشار واچي چې دوی غواړي هغه څه باید خبرې شي، او په زرګونو خبریالان د افغانستان څخه وتل خپل مسلک پریښود او د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو
ته. سید چې په رسنیو باندې محدودیتون لګول شوی دی، خود شکنجه او د زرو زیات پاره طالبان وضاحت نه ورکوي، یې نه مني.
دا فایزي څه واضح خبره ده. تاسو پوهیږئ چې څو موده مخکې دوی خپل مشر په دې باندې اقرار وکړ چې دوی په زندانونو کې خلک شکنجه کیږي، خلک وهل کیږي، دبول کیږي، او هغه څو تنه چارواکي دوی په ځینو ولایتو کې له دندې ګوښه کړل. نو دا واضح خبره ده، مستند راپورونه خپاره شول په نړیوالو رسنیو کې، ویډیوګانې خپاره شوې چې دا څه شتون لري. اما څه چې دوی ویاندویان په کابل او په نورو ولایتو کې ردوي، دا خو دوی وظیفه ده، ځکه د ویاند وظیفه هم دا ده چې دوی باید دفاع وکړي د خپلې ډلې څخه او دفاع وکړي د خپل حاکمیت څخه. اما څه چې په تیرو درې کلونو کې تیر شول، هغه موږ ولیدل چې څه چې دوی وایي هغه ناسم دي. اما څه چې هغه نشریږي په نړیوالو مطبوعاتو کې، خلک وایي مستند نشریږي، او دوی خپل مشر څو وخت
مخیادونه وکړه
چې بله دا
ستونزې شتون لري. تشکر آقای آصفی. خب دوباره برمیگردیم به خانم عرفانی، قسمی که آقای آصفی هم و شما هم در مورد محدودیت های موجود در افغانستان صحبت کردین و از موارد هم آقای آصفی یاد کردن، به نظر شما چی راههای برای جلوگیری یا حداقل کاهش این محدودیت ها توسط نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها وجود داره، مخصوصا موارد را که در مورد محدودیت ها بر حضور زنان خبرنگار در افغانستان یاد کردین؟
بله، خب نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها مکلف و موظف هستند که در جامعه بین المللی دادخواهی های گسترده را انجام بدن و جامعه بین المللی را وادار بکنن که در مقابل طالبان سکوت خود بشکنن و از رسانه ها و از آزادی بیان در افغانستان حمایت بکنن، از حقوق زنان حمایت بکنن در افغانستان. و کار دیگری که میتونن رسانه های در تبعید هست انجام بدن، ایجاد رسانه های در تبعید یا دیاسپورا هست، در دیاسپورا هست، بخاطر از که بالاخره باید تریبون های ایجاد بشه تا صدای مردم افغانستان، زنان افغانستان و در واقع اطلاعات درست و موثق به گوش و سمع جهانیان برسانه. مردم افغانستان فعلا اطلاعات فیلتر شده و سانسور شده ایره میبینن و میشنون از رسانه های داخلی و دسترسی به اطلاعات ندارن. اونها بنابراین نیاز هست که رسانه های در تبعید ایجاد بشه، نیاز هست که رسانه های بیرونی بپردازن به وضعیت افغانستان و این وضعیت از داخل افغانستان انعکاس بدن تا جهان متوجه محدودیت ها، متوجه فشار ها و متوجه قربانی شدن رسانه ها و آزادی بیانی که در دو دهه گذشته با خون دل ها شکل گرفته بشن و با اعمال محدودیت های بیشتر بر طالبان اونها را مجبور بکنن که حداقل در مقابل رسانه ها و در مقابل آزادی بیان این چنین فشارهای تأثیر برانگیزی را اعمال نکنن و حق مسلم مردم هست تا از اطلاعات دسترسی داشته باشه.
آصفی صاحب، لکسنی چی مرمن عرفانی د نړیوال رسنی و د مسئولیت پر پختنه وکړه چې دا کار عملا نړیوال رسنی کوي، خو زما پختنه دا و چې په بهر کې میش د رسنی و ملاتړ سازمانو د ژورنالیستانو او د رسنی و د وضعیت لپاره څه کارونه کړی تر اوسه پورې؟
اغوی خپل دغه غږ اوچت کړی تر یو اندازې پورې، اعلامیې په پښتو، په دری او په انګریزي ژبو خپرې کړې دي او دا کارونه یې غندلې دي. ولی دوی هغه اجرایوي صلاحيت سم دومره دی دوی نشي کولای چې پورتي ګامونه پورته شي تر څو په وضعیت کې عمومي بڼه باندې ولوي تقریبا په افغانستان کې هغه نړیوال سازمانونه چې په برخو کې کار کړی دی تر یو کچه پورې خپل غږ اوچت کړی مستند سازي کړی ریپورتونه وړاندې کړی دي اته تحقیقي ریپورتونه هم جوړ شول په دوه دریو کلونو کې او تیر نړیوالو نهادونو غونډې ونیول شوې په اروپا کې په امریکا کې په کاناډا کې په استرالیا کې ژورنالستان راوغوښتل شول دا کارونه شوي دي ولی زما په نظر دا کافي نه دي هر صورت چې د افغانستان دننه مستند سازي شي هر صورت چې موږ یو ریپورتونه مستند جوړ کړو او دا په نړیوالو رسنیو کې خبره شي او نړیوال په دې خبر شي چې په افغانستان کې څه تیریږي او په تبعید کې هغه رسنۍ چې په تیرو دریو کلونو کې هم جوړ شوې او دوه درې تلویزیونونه او رادیوګانې ویب سایټونه او رسپانې هم جوړ شوې د هم اغیزناک وي او اغیزناک دي ځکه اوس هغه څه چې په افغانستان کې داخلي رسنۍ خبروي هغه د اعتبار وړ او د اعتماد وړ نه دی هغه کنټرولېږي فلتر کیږي او خود سانسوري په مطلق باندې باندې هلته شتون لري او څه چې په بهر کې خبريږي مستند د افغانستان څخه نو دا غیز لري تر یو کچې پورې ولی دا چې یو عملی ګام پورته شي او یو لوی بدلون راشي په نږدې راتلونکي کې زه باورمند نه یم ځکه د حاکمې ډلې یو ځانګړی مخ او هدف هم دا دی چې دوی غاړي د آزاد رسنۍ ورو ورو دی په تیرې دو سره نور باندې کړی رادیوګانې تلویزیونونه بل حکم بداوی چې نور په مطلق باندې جوړي او خځې نشي کولای پر رسنیو کې کار وکړي او بیا به ورسته وایي چې نور موږ نه غواړو چې په خصوصي سکتور کې آزاد رسنۍ فعال وي ځکه دوی په 1950 کال کې لومړی ځل چې واکې ترلاسه کړ هغه وخت یو رادیو دوی درلودل چې هغه د شریعت غږ رادیو وه اوس هم دوی زیات په دې وباسي ورو ورو مرحله په مرحله چې هغه یو ملي تلویزیون په اصطلاح چې دوی تر واک لاندې دی تر کنټرول لاندې دی هغه ولري او ورو ورو دغه څو آزاد رسنۍ چې په کابل او نور ولایتو کې فعال دي دوی ته نور محدودیتونه هم رامنځته کړي فشار پر اولی چې وروستۍ ګام باندې وي چې دغه څو د ګوتو پښمیر رادیوګان او تلویزیونونه چې فعال دي د هم ورو ورو بستای کا او خپل هغه یو رادیو یو تلویزیون ولري نو زه فکر کوم چې دا د خبريالانو مسولیت ده چې افغان خبريالانو په بهر کې همدارنګه د نړیوالو نهادونو او ارګانونو چې لا زیات کار وکړي او دا بدون دغه اجازه نه ده.
شکر. خب برمیگردیم باز هم بسیار مختصر از خانم عرفانی میپرسیم موضوعات را که آقای آصفی یاد کردن از رسانه، فعالیت رسانه در بیرون از افغانستان و فعالیت اونا در کل اعلامیه هایی که صادر کردن، شما چی فکر میکنین؟ چی کارهای دیگه نیاز است؟ چی اقداماتی که در بیرون از افغانستان گرفته شود تا جلو محدودیت های بیشتر در افغانستان گرفته شود از طالبان؟ مختصراً اگر جواب بدین.
بله تشکر. خب طبیعی هست که متاسفانه جامعه جهانی امروز در مقابل افغانستان سکوت اختیار کرده و شما میبینید که عملا هیچ اقدامی در برابر محدودیت های وضع شده در افغانستان بر طالبان انجام نمیده و حتی روز به روز حمایت های بیشتری میکنه از طالبان. بنابراین من فکر میکنم دلبستن به حمایت جامعه جهانی فعلا درد را دوا نمیکنه و شاید نتیجه این داشته باشه. شاید یکی از بهترین راه حل ها فعالیت گسترده مردم، خبرنگاران و ژورنالیستان در رسانه های اجتماعی باشه. امروز شما میبینید که در فیسبوک، در توییتر و در سایر رسانه های اجتماعی ما محدودیت نداریم و خیلی راحت میتونیم که صدای خود بلند بکنیم.
تاسو دوارو قدرمن و ملمنون دیر زیاد من چی پده بحث که لبکس رو ما گرون بکنم.
قسمی که میبینیم برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسن.
در بیا خیلی جاره.
ازادي مهمه ده؟
د نن او وضعیت په پروګرام کې د ماسکو فارمټ یو ورځنی غونډه کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر په ملاتړ او په اقتصادي برخو کې د سیمې د هوادونو او د کابل ترمنځ د همکاریو په پیاوړتیا خبرې شوې دي. لګروسه همدا مسله راسپړو. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه په خیر راغلی د نن او وضعیت پروګرام اوریدو ته. زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. قدرمن اوریدونکو، د ماسکاو فارمټ یو ورځنی غونډه د طالبانو، روسیې، هند، چین، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او د ترکمنستان د استازو په ګډون د جمعې په ورځ یعنی پرون پایته ورسیده. د روسیې د بارنې چارو وزیر سرګی لاوروف د اکتوبر په څلورمه د میزان د میاشتې په 14مه غونډې ته وینا کوي چې او په لویدیز باندې غږ وکړو چې د طالبانو په حکومت باندې بندیزونه لري کی او د افغانستان په بیا رغونه کې مسؤلیت په غاړه واخلي. دا د روسیې د بارنی چارو وزیر سرګی لاوروف خبره و چې د دې غونډې په افتتاحیه وینا کې کړی ده. مګر لاوروف دا نه دی ویلي او دا یې ونه ویل چې آیا ماسکو به طالبان د خپل تروریستي لست نه وباسي یا نه، ځکه د دوی لست د دوی نوم په تور لست کې شامل ده. مګر د طالبانو د بارنی چارو وزیر امیر خان متقی د ماسکو فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې ظاهرا هڅه وکړه چې روسیا دې ته وحسوي چې د طالبانو نوم د دغه سازمانونو د لسنه وباسي. پام دې برخه کې زغورم چې لګروسته د سیاسي چارو کارپو خلیل احمد نادم صاحب سره وغږیږم او وګورم چې نادم صاحب خو خبرونه ترغله ده. ډیر تشکر نادم صاحب محترم، ستاسو مې په خیر راغلې. ستاسو درنو
همکاران ته او زاسو د رادیو تلویزیون درنو اوریدونکو ولیدونکو ته زه خپل سلامونه ونې کی اله وړاندې کوم.
مننه. لګرو ستاسې سره غږیږم، خو مخې د دې چې تاسې سره خبرې شروع کو او ساسې نظریات او په دې برخه کې اول یو څو خبرونه دي، د خبرونه به زه وایم بیا به تاسې سره خبرې وکړو او بس به پیل کو. نن د اکتوبر 15مه د خوونکو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. یو شمیر افغان خوون کې وی چې دوی ته باید زیاته پاملرنه وشي او وی چې دوی ستونزې باید هوارې شي. په ستونزو کې یو داده چې وی تنخواګانې کم دي او کورنۍ مصارف او د ژوند اړتیاوي په دې تنخواګانو باندې نه پوره کیږي. بل مسله دا ده چې د طالبانو حکومت سکهال د خوون کې د ورځن منځنه هم بند کړه او په منځنه بندیز لګولې ده. طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی په یو لیک کې چې دولتي او خصوصي خوندزي تلګل شوی دی، پغې کول شي ودی چې هغه ورځ چې په اسلام کې اساس نه لري نو د غیر مسلمانو لخوا د غین منزل صحیح کار نه دی، وای دا باید ونن منزل شي او مسلمانان باید ورنه ډډه وکړي. د افغانستان د پاره د روسیې ځانګړي اساسي زمير کابلوف ویل دي چې روسیې اصلا په اصول کې منلې ده چې د طالبانو نوم د تروریستي لست نه وایسل شي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپورټ لمخې کابلوف د اکتوبر په 14مه ویل دي چې د روسیې د بارنۍ چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو د لست نه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او زربه پریکړه وکړي په دې برخه کې او اعلان بشي. روسیه په 2003 کال کې طالبان په شمالي قفقاز کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړی دي. په دې وروستیو وختونو کې قرغزستان او قزاقستان طالبان د تور لیست نه وېستل، د دوی نمونه وېستل، مګر تر اوسه پورې هیڅ ملک په دنیا کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل. او په ایران کې مشتو افغانو مهاجرو او د بشري حقوقو مبارزینو د ایران د مهاجرو د جبري اصلو د مخنیوي لپاره کمپین پیل کړی دی. دا کمپین آنلاین دی او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې د مهاجرو د ایستو مخه ونیول شي. په دې کمپین کې دغو کسانو د ایران په جمهور رئیس پزشکیان باندې غږ کړی دی او دا غنه غوښتي دي چې د افغان مهاجرو په خاص ډول د هغو کسانو ایستل بند کړي چې د تعقیب او ځورونې د ګواښ سره مخ دي. بیا په خاص ډول په دې کې دوی وایي چې د خبریالانو، پوځیانو او د بشري حقوقو د مبارزینو سره باید رعایت وشي او د دې په حق کې د مراعات نه کار واخیستل شي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل موږ مخکې د خبرو وکړه چې د موسکاو فورمټ یو ورځنی غونډه پای ته رسیدلې ده. په دې غونډه کې څو ملکونو برخه واخیسته او ځینو مسلو په ارتباط دوی نظریات څرګند کړي دي. د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاروف د اکتوبر په 14مه چې دا غونډه پرانسته، نو په لویدیز باندې غږ وکړ چې د طالبانو په حکومت باندې بندیزونه لري شي او د افغانستان په بیا رغونه کې باید دوی برخه واخلي. د دې غونډې ځینې ټکي دي. زه غواړم په همدې برخه کې د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه خلیل احمد نادم صاحب سره مطرح کمه او تاسو به دغه نظر او تحلیل واوري. نادم صاحب محترم، پروګرام ته بیا هم خرغلی تاسو تسلیم شوایم. نو په ټولو جریاناتو باندې خبرې، د دې غونډې په جزئیاتو باندې خبرې چې په دې غونډې کې څه ویل شو او کومه تبصره وشو د افغانستان په برخه کې، د طالبانو هیئت د متقی په مشه په دې غونډه کې اشتراک کړی وو، دا غوی په خبرو هم چې په دې غونډه کې کړی دي سي غوښتي دي خبرې. زه په عمومي ډول اول غواړم ساسي په نظر باندې پوښم چې دا شپه کومه غونډه ده چې کیږي او د افغانستان په مسالې باندې د غونډې ټول غړي ملکونه چې دي، البته د ماسکاو د فورمټ، دوی خپل نظریات څرګندوي د افغانستان په برخه کې. ستاسو عمومي نظر څه دی؟ د غونډې اوسه پورې څه ګټه کړې ده د افغانستان لپاره؟ ځکه دا خو اوس نه د شپږم غونډه ده او څو کال وشو چې دا غونډه روانه ده.
او په بیام تاسو سلام وایم.
تاسو وعلیکم السلام.
لیدونکو ته خبره دا چې په دری کې او شیر او هر کس برای مقصد کوت
دلبری کنه
هر کس بریا نو هر څه خپل د منافع د فرضه او خبر کوم چې د افغانستان یعنی اوس د حقوق بشر مسله ده چې دا ټول شزي په بندیخانو کې باندې نه باسي دوی خپل منافع ته ګوري ولکه دوی د افغانستان په ولوس په قصې کې امي چې افغانستان کې څه ده خپل د منافع لپاره اوس هم وګوري چې پدې چې دوی ډالري دغه وادونې چې افغانستان غونډیان دي او روسیا چې بیا د زموږ شمالي غونډیان سره غونډې دي دوی دلته ویر لري د افغانستان د پدې چې په افغانستان کې هغه 15 سال وختاله مخکې چې د ټول افراطیون د ټول تروریستان په هر نامه چې وو دلته د پاکستان لاري افغانستان ته داخل شوی دی، ایران لاره افغانستان ته داخل شوی او د افغانستان په شاوخوا کې فعالیت درو ترنینګ ورکړ شوی دی. اوس هغه خلغه تورستان بلا ګرځیدلې د ټول وادو د پره نه ستشي کښ کې هغه ریبي چې اوس د نور ټول د پره مشکل پیدا کړی دی. دغه د پاره هم دی چې هر پلا په روسي کې غونډه کې روسي غواړي چې د جهانی سیاست نه د امریکای په مقابل کې زان وخی چې دوی هم فعال دي او دوی هم پامرنن لري ټول شانه ته او خپل د سرحداتو امنیت غواړي او غواړي چې ګویا په افغانستان کې سول او ثباتي پدې چې د افغانستان نا امني د دوی سول او ثبات خرابوي. دغه لپاره دوی د اخیری غونډه وکړه چې پدې کې چین او غونډي وادونه لکه ایران، پاکستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، دغه قزاقستان، دا ټول وادونه په دې فارمات کې شامل دي. ګرچې هغه بل ترویکایت په سلام مثبت چې روسیا، امریکا، چین او پلس پاکستانو هغه لا تر دې غونډې مهمتر و، په دې چې کچیری جهانی وکړه پر افغانستان باندې ونه شي ډېر مشکل دی چې په افغانستان کې سوله ثبات راشي. په دې کې دا وسوګر چې د افغانستان فضا د امریکا او د پاکستان تر کنټرول لاندې دی، یعنی د دوی درون ګرځي او د افغانستان دافع هوا نه لري چې ځان دفاع وکړي. بل دا چې په دې اقتصادي لازم که موږ فکر وکړو، یعنی په دې شلو کال کې امریکا دومره مرسته افغانستان ته کړې، هغه جمهوریت په وخت کې چې دا ټول شیان چې موږ تاسو ګورو دا ټول د امریکې د وخت دی.
بله،
او د روسیا او چین خودونه کومکونه نه دي کړی، او کوي کوم ډېر محدود به وي، هغه په اصطلاح بشري مرسته وي، نو هغه اساسي برخې مرسته نه ده کړې. اوس هم کچیری طالبان وګوري چې د داوم وکي باید خپل سیاست ته تغییر راوړي. دویم که تاسو که خبرونه کې اوریدلی وي، د دوی غونډې یو غونډه دا و چې د طالب آیات کې شامل و، خبرې اوریدې، دوی سره خبرې کوي. بل دا و چې د دروازو تر شا د نورو هیوادو ترمنځ غونډه و چې هغه خپل خبرې کوي. یعنی دوی د طالبان وضاحت غوښته، دوی خو هم دوی استخبارات فعال دي، دوی ته معلومات شته چې دومره دای څومره داعش په افغان څومره القاعده ده، څومره حزب ترکستان شرقي ده، څومره ایغوران دي، څومره انصار الله ده، دا ټول دوی ته معلومات شته. دغه دپاره دوی اتمن دی متقی خارجه وزیر نه او نور آیت نه وضاحت غوښته، دوی ته شاید اسناد هم ښکولي چې په کوم منطقو کې او څومره دوی ظرفیت لري او چیرې فعال دي. دا ټول شیان به دوی ته حتمن ورښولي چې دوی څخه وضاحت غوښته دی.
ندیم صاحب محترم، دا خو نو هغه خبرې دي چې دوه په دوه دوی کړي دي د متقی سره غږېدلي، لکه څنګه چې تاسو ویلي چې جلا غونډه وه. یعنی هغه کومه خبره چې لاوروف کړي ده په دې کې یوازې دا موضوع نه ده، دې کې ډېر یو څو ټکي نورم دي. زه غواړم دا هم در سره مطرح کړم وای چې د ملي پخلاینې د بهیر په ملاتړ غږېدلي دي.
نو خبره ده
دا امکان لري ټول ملي پخلاینې بهیر غواړي طالبان خو خپل دریز لري، خپل پالیسی لري؟
اصل خبره ده چې دا دوه قرارداد چې د امریکای او د طالبان ترمنځ امضا شو،
بله،
کې څلور ټکي وي، یو ټکي بین الافغاني مذاکراتو چې داغه پر بنسټ باندې باید یو فراگیره حکومت یا موقت حکومت یا
بله
یا ام شمول ام قبول حکومت جوړ شي.
درست،
نو دغه مسله عملی نه سو. بل دا چې دغه قرارداد په شورای امنیت د ملل متحد کې سب شو، په اصطلاح یو رسمي بڼه درلوده. روسان هم دغه خبرې کوي چې باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې ټول ولس ځان پکې وویني، او یو متخصص حکومت رامنځته شي. متاسفانه چې دا حکومت چې دوی جوړ کړی نه متخصص دی، او د انحصار په نتیجه کې رامنځته شوی دی. یعنی خپل قدرت انحصار دی. دا اوس که چیرې طالبان غواړي چې په افغانستان کې داسې دوی وکولی چې تداوم د قدرت کې، دوی باید چې د انحصار د قدرت نه لاس واخلي، او ټول زنوان چې هغه غله چې وطن برباد کړی هغه دې راولي. نه، افغانستان 30 ملیون نفوس لري دلته.
بله، دا خو تاسو نه وایي، روسیا څه وایي؟
او روسیا هم دا وایي. روسیا هم په دې چې خو دلته مشترک قومونه دي چې په دواړو خوا د سرحد کې ژوند کوي، مثلا تاجکان دي، مثلا ازبکان دي، مثلا ترکمنان دي، دا خلک خوا خوا ته ژوند کوي دلته.
درست،
دوی هم دا غواړي چې دلته په حکومت کې هم دا خلک ځان وویني، په دې چې دوی خوا دوی تام ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، دوی هم د روسیې تر چتر لاندې ژوند کوي. او روسیې نه یې خو دوی به ډېر ژر به سقوط وکړي. دا اوس د افغانستان په سرحداتو کې د روسیې قوای پراته دي، د دوی د امنیت د ټینګولو لپاره، د دوی د دې لپاره چې افرادګره ډلې د افغانستان د سرحداتو نه خواته تیر نه شي. دغه دفعه دا لپاره دی چې حامی د دې هیوادونه چې فدراتیو له روسیې دی، یعنی اول خبر دوی کی دوی حامد دی و دون دی دغه پاده چې سرګی لاوروف دا خبر وکړ چې باید یو د ملی مسایله په برخ مسایله په برخ کې باید کار وشي او ټول هغه کسان چې اوس نشه غم باید دا وسی او دلته په حکومت کې ځای ورکړ شي په دې چې ټول ولس راضي وسی دغه د سرګی لاوروف خبرې دی.
هغه کسان چې نشه غیر مقصد څوک دی کوم کسان دا د حکومت په خوانی د پخوانی حکومت
بله ما فکر نه زه فکر نه کوم په دې چې روسان خو اول خو په ټول خو کالو کې د مجاهدین سره جنگیدل دي صرف یو ډله چې د شورای نظر ډله چې پراس کې هم شو مسودو د روسان سره اړیکې دولتي پروتوکولونه دولته ممکن چې د روسانو دغه مسله دغه خلګي په دې چې دا مشه مسعود زوی احمد مسعود هم د روسي د فراکسیون د پارلمان له لارې دا وسو مسکو ته دی پروتوکول وکړ دوی ته ممکن د دوی نظر هم دغه ویا مثلا
د شته د امکانات ویني تاسو دغه سي حکومت امکانات ویني د طالبانو د ريز باندې خو تاسو خبرې هغه خو دغه مطلق رد کړی دی څنګه امکان لري د دې د سې یو مسله چې امکان نه لري رد کیږي او قدرت د دماغو کسانو سره وي او ناس په ملک یې هغه نه مني دا فائدہ کوي د رقم غونډې او د رقم فشارونه
زه فکر نه کوم چې دوی دا ګټو کې دا غونډه پدې چې طالبان خپل پر دریز باندې ولار دي درې کال سوچ ټول نړۍ ورته وایي چې مکتبونه دروازې خلاص کړي د اسلامي وادونو د کانفرنس آیات رااله داسي د ماليزيا نه رااله د ترکیه نه رااله علما د اسلام رااله دوی ته ارڅ چوله اصلا دوی نه مني د چا خبره نو چیرې به د روسي د وړاندیز و مني یا د ایران قومي چې پیشنهاد کړی همیشه وای کله دا خبر دوی مني نو دا چې نه مني د غونډې هم به ګټه به فائدہ ده ترڅو چې طالبان خپل په ایواد کې اصلاحات رانولي په ځان کې اصلاحات رانولي او د ولس سره اشتي ونی کی بخلاین ونی کی زه فکر نه کوم چې دلته کم تغییر راسي یا د نور په سپارښتنې باندې کم تغییر په افغانستان کې راځي دا غونډه صرف یو تمثيلي غونډه دی یو په اصطلاح انګلیسی انګلیسانه په حساب یو شواف ته چې ځان وخی چې ولا مونږ په موجود یو مونږ په سیاست کې داخل یو د افغانستان په غم کې یو او افغانستان سره تعامل کوو بل دا چې روسیا تحریم دی روسیا غواړي چې د افغانستان لاري کوي چې خپل انرژي هندستان پاکستان او بنگلاديش دی وادو ته صادر یعنی خپل صادرات او واردات د افغانستان لاري کوي دا چاپی پروژه دیر در روسیه پا گرده در ممکن چه در تیل و پاپلان و غزوی در افغانستان داره
در اقتصادی مسئله پا برخه که هم دوی خبری کردی او ویلی دی چه در کابل او در طالبان و ترمیز و در روسیه ترمیز باید همکاری پیولی شده مسئله که بده نظر وقت لما یاو چه بسه برو که لگه دمکه و برتر ازم
سپین خبری د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
قدرمن اوریدونکو د نن وضعیت پروګرام اوري د نړیوال سیاسي چارو کارپو خلیل احمد نادم صاحب د خبرونه مرمه دي دغه تحلیل او تفسیر اوري مونږ د فارمټ د مسکو د فارمټ په غونډه غیږو چې په دې غونډه کې په زنه ټکو باندې بحث شوه دی یو ټکه پکې دا و چې لاوروف ویل دي چې د ملي پخلاینې د بهیر په ملاتړ او همداشان بل خبرې دا کړې چې په اقتصادي برخو کې د سیمې د هیوادونو او د کابل ترمنځ د همکاریو پیاوړتیا نادر صاحب محترم د سیمې د هیوادونو او د کابل ترمنځ د همکاري څنګه پیاوړی کېدل شي نو تاسو ویل چې دغه هر هیواد خپل مقصد لري خپل مرام لري او د ټولو نه دوی ته مهمه مسله شه د امنیتي مسله ده فکر کوي طالبانو دغه امنیتي مسله تر اوسه پورې خامخې ته وړې ده د ملکونو ته خطر نشته چې د اوس په اقتصادي مسلو غږیږي، اقتصادي مسایلو باندې کار هغه وخت کیږي چې امنیت موجود وي.
کوم امنیت هو ما خو همیشه ویلی دی چې لکه یو مثلث چې درې اضلاع لري، یو فزیکی امنیت دی، بل رواني امنیت دی، دریم اقتصادي امنیت دی. متاسفانه چې دغه مثلث تکمیل نه دی، او فزیکی امنیت هم دا چې مثلا حضرت د کار حق نه ورکول کیږي، خزي په بد حالت کې دي، او مدني ازادي خلکو ته نه ورکول کیږي. دا ټول معنا د دې نه دی چې امنیت په افغانستان کې مکمل تکمیل دی.
نو څنګه کېدای شي د دې ملکونو ترمنځ یعنی هغه شي دا یو د همکاري او په برخه کې خبري وشي او همکاري پیوړی شي؟ چې امنیت نشته، همکاري څنګه پیوړی کېدلی شي؟
خب امنیت خو فزیکی امنیت کې تر اوسه چې خو هغه هم خو تاسو ګورئ چې داعش وختن په وختن عملیات کوي، ځان وژنه کوي یا خلک وژني، یعنی مکمل سړی نه شوی لکه امنیت تامین په هر صورت. بیا هم چې په اختیاري وځو وګوري، پاکستان خپل په دریز و د هیڅ وخت نه ولاړ، همیشه یعنی د میوجاتو پر وخت باندې خپل بندرونه تړلي دي، او افغانستان سره د ډیر سن سره مخامخ کړی او د قانون مونږ ډیر متضرر شوی دي، په ملیونو ډالر قانون میوه ته رسیدلې. دا خو د پاکستان دریز چې دوه درې ورځې مخکې هم یو غونډه و چې دلته زینی طالب مشانو پر نیوکه وکړه پر پاکستان، لکه د باندې اشاره سیاسي مې ویل چې دوی دا کار کوي، مونږ کولای شو ترانزیت لاره پر پاکستان وتړو. دلته رالو ایران کوم په یاد دی دغه ټاپي پروژه ډیر کارونه وکړه چې دا ټاپي پروژه عملی نه شي. همیشه دوی غوښته چې دا خپل غاز د په اصطلاح مستقیم پاکستان ته صادر کی، او دغه ځای یعنی ډیر علیزل وکړه چې دا ټاپي پروژه مخنیوي وسی. نو دلته امریکا بیا چې ایران د تحریم لاندې و نه پریښو چې پاکستان د ایران غاز واخلي، دا د پاره اوس ټاپي پروژه د افغانستان لاره کاری شروع سوی شروع کیږي.
بله،
نو بل دا چې ما مخکمه وویل چې خپل روسیه تحریم دی، او د دوی کولای شي د افغانستان لاره پر صادراتو کې دغه د پاره ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان دوی اړین دي چې افغانستان کې امن او ثبات وي، او د افغانستان لاره د سویلي آسیا سره د هند سره چې یو ډیر قوي واد دی، او یو نیم میلیارډ تقریبا نفوس لري پاکستان څومره، بنگلادیش دی وادو سره افغانستان لاره د نږدې لاره ده. دغه د پاره ازبکستان کوشش کوي چې د اورګاډي پتلۍ تر ترخان پر ورسی، او بل دا چې دغه ورشم لارم چې د واخانه چین غواړي چې د لارې ایران ته وصل شي، ممکن چې دا کار وشي، او ایران هم غواړي چې تر سپین بولدک پوری دغه په اصطلاح ریل وغځوي. دا کار روان دی، تر هرات نږدېستوي دی. نو دغه پروژې چې هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمو یوادو په ګټه ده، هم د روسیې په ګټه ده، چین په ګټه ده. نو دا د منطقې د ودې باعث ګرځي دا شی. ولی تر څو چې تغیرات په ځان کې پای طالبان رانه ولي، هیڅ یواد په جرات نشي کولای چې طالبان پر رسمیت ونه پیژوي، ونه وپیژني. په دې چې دا اوس ګوره د مونږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، او بانکونه ټول سویفت نه لري چې انتقالات او پیسې د بانکونو لاره نه کیږي، یعنی سفارتونه فعال نه دي. دغه ستونزې دي چې افغانستان ته به اصطلاح متوجه دي چې باید افغانستان داسې ګامونه واخلي چې دغه ستونزې رفع شي. بل دا چې دلته په دې غونډه کې دغه وشوه چې روسیه غواړي چې دغه تحریم چې پر طالبانو پر رهبری باندې ده، دغه تحریم لیری که هغه خپل مرایل لري چې باید ځینې ارګانونه، قانونګزاري ارګانونه باید پر دې باندې فکر وکړي او مساویده کې بیا
هغه مسله خو پاتې ده. بله، هغه مسله پاتې ده. ودوی چې کار پیروان دي، نو اعلان به وشي کچېری فیصله وشوه. بل سوال ده چې لورو ویلې دي لویدیځ هیوادونو باندې غکړې چې د افغانستان بیا رغونه کې برخه واخلي، او کنګل شوی شتمنۍ د افغانستان چې دغه خوشی کوي چې یعنی افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې یو څه په خپل ځان باندې متکی شي. نو کدی تیر شلو کلونو ته وګورو، امریکه او ناتو خو مثلا چې په افغانستان کې وو د امریکای په میلیارډو ډالر ولکول لکه مخکشته سی ویلي دا اوس چې افغانستان مونږ ګورو چې تر یو حد آباد دی او ځینې پروژې پکې تکمیل شي وي لارې سرکونه جوړ شي وي یعنی تغییر راغلی دی مثلا خصوصا لوی لوی خارونو کې نو دا خود امریکای د پیسو په برکتو دا خو امریکای کړی دی مګر د دې نمخ کې چې کوم اورانی او تباہی د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې راغلن او د شوروي نه روسه خو چې اوس د روسي حکومت د خو مسؤلیت لدی کنه خپل روسي سکلي د تر اوسه پورې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې اقتصادي برخه کې
فقط روسي یو کار وکړي چې په 2001 کال کې
bale
د روسي مالی وزیر الکساندر کودرین او د افغانستان مالی وزیر انور الله قادی دوی په کلاټ پاریس کې یو قرارداد امضا کړ چې دغه لواجنه روسیه یو لس میلیارډ ډالر خپل پورچ پر افغانستان باندې هغه وبخله هغه د روسیې پارلمان غوښته پدې چې دغه مسله نشي مونږه په افغانستان ته برسته کولای نو دغه د مونږ مخنی ولې او په یواز کې وزیر مالی د افغانستان تاوت کړی چې دا افغان تجار هغه پیسې چې پر افغانستان بانک باندې دي تقریبا حدود 450 میلیونه ډالر دي دا بیا تاوت وکړي چې دا افغان پیسې بیا افغانستان دولت وکړي الان چې یو روپۍ هغه کلرینګ ډالر او تروس پورې نه دی ورکړی او تروس ټول اسناد په افغانستان بانک موجود دي اته محکمه وړي دي اته داسې حالت په جمهوریت کې چې جمهور رئیس کرزی فرمان ورکړي چې دغه پیسې خلکو ته ورکړي ولې څوک حاضر نه و چې خلکو پیسې ورکړي نو تاسو هم به سر نه وشته یعنی روسیا بل داس کار نه کوي په
مننه
چې یو فاصله دی په دغه شلو کې یو وسی چې دوی افغانستان د پاره یو کار و
مننه تاسو نه محترم نادم صاحب کور مو ودان چې خبرونه ترغلې نظر مو ووریدل شو تحلیل مو خبر شو اې د خبرونه کې به بیا هم غږیږو اوس د 300 په مخخه تشکر قدرمن اوریدونکو د امریکا غا غشنا راجو د سپین خبري روکو راس پروګرام نه روسته چې د نن وضعیت پروګرام مو دا هم همدلته پاتې ورسیده د دې نه روسته ساسې غاغ پروګرام د په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ ټلیفونونه وکړئ خپل حال بیان کړئ د خپل سیمې په واره کې وغږیږئ نظر پیشنهاد بیان کړئ او لاغې روسانو بیا تر سهار پورې تاسو نه مونږه خو غواړو چې مونږ ته اجازه راکړئ او په مخامخه زه به هم رخصت شم
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه سلیم شهید
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې خغیس لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستي پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لړۍ او ژورې درخایي
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه